د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پنځه نیمه واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې تر تازه شپه خو منهر کلی وایو مړندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له خپل ملګرو سره یو ځای د پاکستان د سېنات د ځانګړي کمیټې په غونډه کې ګډون کړی او د خپلې ټولې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې د کمیټې مشر او غړو یې ټولې غوښتنې سمې بللې او د دوی د غوښتنو د پوره کولو باور یې ورکړی د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړی او د امریکا لخوا د ایران پاسداران انقلاب اسکر نړیوال ترخګر تنظیم اعلانولو د فیصلې وروسته سیړنکار ګمان کوي چې منځنی ختیځ کې به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي چرته چې دواړو ملکونو خپل اسکر لري قدر منوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسې او موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له خپل ملګرو سره یو ځای د پاکستان د سېنات د ځانګړي کمیټې په غونډه کې ګډون کړی او خپل ټولې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې دي چې د کمیټې مشر او غړو یې ټولې غوښتنې سمې بللې او د دوی د غوښتنو د پوره کولو باور یې ورکړی غونډې ته په وینا کې منظور پښتون خپلې غوښتنې تکرار کړې دي او ویلي دي چې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د سزا شي د جبري ورکو خلکو ستونزه دی حل شي له قبایلي سیمو دی مینونه پاک شي او په قبایلي سیمو کې د غیر عدالتي وجنو لپاره د حقایقو د پلټنې یو کمیشن جوړ کړی شي د سېنات د کمیټې غونډه د سشنبه یا د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د کمیټې د مشر بیرسټر محمد علي صاحب په مشرۍ کې شوې چې د کمیټې د غړو ترڅنګ منظور پښتون د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خان زمان کاکړ او د دې تحریک نور غړو پکې ګډون کړي خان زمان کاکړ په ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې یې سېنټرانو ته نه یوازې د پخوانی فاټا بلکې د ټول پاکستان د پښتنو اندېښنې وړاندې کړې دي په غونډه کې شریک د مسلم لیگ نواز ګوند سېنټر مشاهد حسین سید په ټویټر د پی ټی ایم له مشرانو سره ناسته تاریخي بللې او ویلي دي چې منظور پښتون او محسن داوړ د سېنټ غړو ته په تفصیلي په تفصیل خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې وایي د سېنات غړو یې نه یوازې تایید وکړ بلکې په پوره کولو یې هم د ملاتړ ډاډ ورکړ د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړی د وایس اف امریکا آشنا څنګه تر مخه افغان دولت پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ په دغه اړوند اعلامیه خپره کړې ده ویل شوي چې د قطر په غونډه کې به د سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونه او د نورو اړوند ادارو معرفي شوي استازي ګډون کوي د افغان حکومت لخوا په دغه اعلان شوي نوملړ کې ویل شوي دي چې 250 کسان به پکې ګډون کوي په ګډونوالو کې به د سیاسي ګوندونو سیاسي شخصیتونه د جهادي مشرانو د جګړې د قربانیانو د کورنیو د سولې عالی شورا د دینی علماو د ملي شورا د مدني ټولنو د ښځو ځوانانو د جرنالستانو استازو ترڅنګ حکومتي چارواکي او قومي مشران هم شامل وي ټاکل شوې ده چې په دوحه کې به د افغان پلاوي او طالبانو ترڅنګ بین الافغاني ناسته د رواني میاشتې اپریل تر 19 څخه تر 20 پورې وي د امریکا لخوا د ایران پاسداران انقلاب اسکر نړیوال ترخګر تنظیم اعلانولو د فیصلې وروسته سېړنکار ګمان کوي چې منځنی ختیځ کې به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي چرته چې دواړه ملکونه خپل اسکر لري د ایران پاسداران انقلاب اسکرو په خلاف دغه فیصله به دی اونۍ عملي کیږي د دغه ترڅنګ نوي بندیزونه هم په دغه اسکرو باندې پر ځای کړي شوي تازه بندیزونه تر مخه هر هغه څوک به مجرم وي څوک چې په امریکا کې ژوند کوي یا د امریکا د اثر لاندې وي او د ایران دغه اسکرو سره مادي مرسته کوي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ لخوا تیره هفته د دغه اعلان وروسته ایران هم د امریکا ګډ پوځونه یا سینډکام تر ترخګر تنظیم اعلان کړي سینډکام په منځنی ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکا پوځي چارو ذمہواری په غاړه لري د ایران پاسداران انقلاب اسکرو مشر علي جعفری خبرداري ورکړي او وایي چې په سیمه کې د دوی اسکر د امریکایي پوځ لپاره دي د ویلي کې چرته امریکا کوم احمقانه حرکت وکړ نو ورته به د ایران اسلامي اسکر برابر ځواب ورکړي نو موړي د خبرې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي ځینې سړنکار ویل لري ویره لري چې دغه د غوسی ډک بیانونه د دوړو ملکونو ترمنځ د لوی جګړې پیلولو سبب کېدای شي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران ژمنه کړې چې د ناتردیم د 12مې پیړۍ کلیسا به په 15 کاله کې جوړوي. دغه د 54 کاله زړه کلیسا دوه ورځې وړاندې د وور لګېدو سره مکمل سوځېدلې وه. قام ته په ټلویزیون خپله وینا کې د فرانس صدر هاغلی میکران وویل چې د 850 کالو زړه کلیسا به نور هم په ښه شکل باندې بیرته آباده کړي او په قام یې غږ وکړو چې دغه د لوی زیان په سبب دی ټول یو موټی شي. د پیرس ښار د وور د چارو ویان ګبریل پلس ویلي ماهرین د ودانۍ دننه د لګېدلي وور څخه د شوي زیان او وجې د معلومولو په کار اخته دي. دوی وایي چې د وور څخه لوی زیان شوی خو د وور وژلو عملیې د کلیسا دوه لوی مینارې او د کاڼو جوړې برخې بچ کولو کې کامیابه شوې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپلې غو د واشنگټن ډي سي نه وګي یو لومړی هم ستاسو پام راګرځو. مهمه راپور پلوتا تیر ورځ د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره ناسته کړې ده او په دغه کې کمیټې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غوښتنې اوریدلې او د دغه د پوره کولو باور یې هم ورکړې ده. په دغه حق لبن نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې غونډې ته په وینا کې منظور پښتین خپل غوښتنې تکرار کړي او ویلي دي چې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راونور د سزا شي، د جبري روکو خلکو ستونزې حل شي، له قبایلي سیمو د ماینونه پاک شي او په قبایلي سیمو کې د غیر عدالتي وجنو لپاره دي د حقایقو د پلټنو یو کمیشن جوړ شي. دغه غونډه تیر ورځ یعنی د سې شنبه یا نه پر ورځ په اسلام آباد کې د کمیټې د مشر بیرستر محمد علي سیف په مشرۍ کې شوه چې پکې د کمیټې د غړو ترڅنګ منظور پښتین د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ، خان زمان کاکړ او د دې تحریک نورو غړو پکې ګډون کړی دی. خان زمان کاکړ په ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې یې سینیټرانو ته نه یوازې د پخوانی پاټا بلکې د ټول پاکستان د پښتنو اندېښنې وړاندې کړې دي. نوموړي زیاته کړې مونږ د سینټ ځانګړي کمیټې ته زموږ مهم ټکي بیان کړل. مونږ محترمو سینیټرانو ته وویل چې مونږ پښتانه نور زموږ پر خوره د ریاست د جنگي تجارت سه نمنو. په غونډه کې شریک د مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر مشاهد حسین پر ټویټر د پی ټی ایم له مشرانو سره ناسته تاریخي بللې او ویلي دي چې منظور پښتین او محسن داوړ د سینیټ غړو ته په تفصیل خپل غوښتنې وړاندې کړې چې وایي د سینیټ غړو یې نه یوازې تایید وکړو بلکې په پوره کولو کې د ملاتړ ډاډ ورکړو. مشاهد حسین نور لیکلي د دریو ګڼټو په اوږدو خبرو کې مونږ د هغه څه په اړه له توقع سره سم ځوابونه ترلاسه کړل چې د پی ټی ایم مشرانو یې په اړه خبرې وکړي، خپلې ګیلې او ورسره شوی ناوړه سلوک یې بیان کړو او د اوږدې مودې د ستونزو ختمولو په اړه د کلکې پالیسۍ غوښتنه وکړه. د سینټ د کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیب د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته باور ورکړي چې د دوی د غوښتنو په بنیاد به د سینټ غونډې ته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي او د حل لارې په لټولو کې به ورسره مرسته کوي. هغه سیب غونډې ته ویلي د پښتنو په کلچر کې جرګه یو داسې روایت دی چې ستونزې پکې په خبرو حل کیږي او مونږ به د پی ټی ایم د اندېښنو د لرې کولو بشپړه هڅه کوو، خو په دې برخه کې به په سلام مشوره پر مخ پړوان دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پرورې میاشتې د پاکستان د مرکز اسلام آباد په ګډون د هیواد په لسګونو لویو او وړو ښارونو کې د خپلو غوښتنو لپاره لوی لوی احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي، خو وایي تر اوسه یې نه یوازې غوښتنې نه دي منلې شوې بلکې ریاستي ادارو یې نور ملګري هم نیولي او قیدیان کړي دي. د پاکستان مرکزي حکومت او پوز هم په وار وار د دې تحریک غوښتنې سمې بللې دي، خو د پاکستان پوز ورباندې د هند او پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د ملاتړ تورونه هم لګولي، کم تورونه چې د پی ټی ایم مشرانو په کلکه رد کړی دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د پښتون تحفظ موومنټ مهم غړی او د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې تیر ورځ د سینټ د غړو سره په دغه غونډه کې شرکت کړی دی او د ډیور ریډیو خبریال ربیع پیر ور سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
داور صاحب، آیا په باقاعده توګه تاسو کوم غوښتنې چې دي هغه می ورکړې دي یا کدا سیسه تګلار استا چې اوس په پراتلونکي وخت کې ورکوي؟
دغه چې هغه بلنه راکړه و د مونږ خالي هغه ته ملاوي دل داور کړو او کومه چې چې هغه طرف ته راغله و دوه پاره بلنه مونږ په دې کې شرکت وکړو او زمونږ د کوم کیسه چې مالګا ته بیا نورو چې کومه غوښتنې دي هغه به مونږ خفه قاعده فارملي لیکلي هغې نه ورکوو. هغې به ډاکومنټ به د هغې مخکې بیا کار کړي او سنټ کې به یې پېش کړي او د سنټ د پلټفارم نه به د مختلفو ادارو سره راشي. دي
محسن داوړ صاحب، څرنګه ګڼي چې دغه کمیټه به تر څومره حده پورې خپلواک وي چې ستاسو هغه غوښتنې تر سره کړي یا په باقاعده توګه پر یو پلیټ فارم باندې وړاندې کړل شي؟
جی راځي د خپلواکۍ دغه غوښتنه شم کولای ډیفینیشن خو به د سنټ کمیټې را مثال او سفرجشن دی او د وفاق علامت دی او هغې وویل چې مونږ په دې کې خپل د جرګې کردار ادا کول غواړو چې ریاست سره په کې ریاست استاذو په دل کې جرګه وکړو. نو موږ چې کوم مطالبات دي اوس دا عین لاندې خو دا اپر هاوس دی د پاکستان اختیار خو ډېر لري او اوس دا اختیار څومره زیاته دي عملي کوی شي دا خو به وخت ثابت کړي او هغې وویل چې اوس موږ پرې د زړه نه یو کوشش کوو چې په دې مسلو حل کې څه کردار ادا کړو.
ستاسو به اوس څه اراده وي پی ټی ایم به اوس څه تګلار خپلوي په دې اړه؟ تاسو څه غنئ چې څه پرمختګ امکانات دي یا هیلي او امیدونه لري ته دغه کمیټي څخه؟ محسن داوړ صاحب، ډیره مننه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
قدر مردون کو ډیو رادیو خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ڈی سی نه غواګي د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغانی خبرو د پاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړی دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی په خپل لاپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو لپاره اعلان کړی د ګډونوالو نوملړ کې 250 خځې هم شامل کړي دي. رائټرز خبری اداره د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخلی ویلی د طالبانو په پلاوی کې به هم خځې شامل وي. د افغانستان دننه او بهر ملکونو کې د خځو د حقونو لپاره فعالین د دې هرکلی کړی وو او ویلی یې وو چې خای طالبان د خځو په اړه خپل وړاندې تګلاره کې نرمي راوستلې ده. یو پی آی خبری اداره لیکي چې د طالبانو ویان ویلی چې د جمعې په ورځ خبرو کې به د طالبانو خزینه استازي برخه نه اخلي، خو په بین الافغانی مذاکراتو کې به دوی د افغان استازو سره ویني. ځینې مطبوعات د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخلی لیکي چې د طالبانو په پلاوي کې به ښځې شامل نه وي او دا چې رسنو وړاندې د دوی وینا باندې نه وو پوه شوې. افغان چارواکي وایي دوی کوشش کړی چې د 250 ګډونوالو په دې نوملړ کې د افغان ټولنې هرې برخې ته نمایندګي ورکړل شي. د تولو نیوز تر مخه د ګډونوالو په دې نوملړ کې نوي استازي سیاسي ګوندونو او تحریکونو او 250 افغان دولت ټاکلي دي. په نوملړ کې پخوانی جهادي مشران او پخوانی اعلی حکومتي چارواکي هم شامل دي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نږدې مشاور هم د ګډونوالو په نوملړ کې شامل کړل شوی دي، خو خپل د حامد کرزي او د ګلبدین حکمتیار نمونه په دې کې نه دي شامل کړل شوی. د محمد حنیف اتمر نه علاوه د ولسمشرۍ د ټاکنې لپاره د 13 امیدوارانو نه د بل چا نوم هم په دې کې نه دي ذکر شوی. یو شمیر خبریالان او فعالین به هم په دې بین الافغانی مذاکراتو کې شامل وي. د کابل پخوانی گورنر او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی نږدې ملګری احمد الله علیزی رسنو ته ویلي چې ځینې خلک چې د ګډونوالو په نوملړ باندې نیوکې کوي هغه په اصل د سیاسي ګوندونو د ټاکنې مسله ده. د زیاتوي چې سیاسي ګوندونو خپل د خوخي کسان ټاکلي دي او دا دوی ته د قبلونی وړ نه ده. د بلخ پخوانی گورنر او جماعت اسلامی ګوند چیف ایگزیکټیو افسر عطا محمد نور د ګډونوالو نوملړ رد کړي او په ارګی نیوکې کړي چې دوی د خپل خوخه کسان ټاکلي دي. دی وای افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ کې د سولې د حل زلو مرسته کوي. تلو نیوز د طالبانو د پخوانی غړي مولوی قلمودین لخلی لیکي چې د ګډونوالو د نوملړ په اړه د جګړې نه ډډه وکړل شي او د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په لاس ورغلي د موقع نه دی ګټه پورته کړل شي. د افغان حکومت لخوا د ګډونوالو په نوملړ کې شامل کسان به په شخصي توګه برخه اخلي او دوی به د حکومت نماینده نه وي، ځکه چې طالبان د کابل حکومت سره د خبرو نه ډډه کوي او د کابل حکومت د امریکا ګوډاګې بلي. کال 2015 کې طالبان د افغان حکومت سره په پاکستان کې لیدلی وو، خو د دوی ترمنځ دغه خبرې هغه وخت ختم شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر رامخته شو. مطبوعات لیکي چې طالبانو د مذاکراتو لپاره تر اوسه نمونه نه دی ښکاره کړې. همدې میاشت ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی د طالبانو په 11 کسانو باندې سفري بندیزونه په دې لري کړي دي چې دوی وکړل شي د سولې په مذاکراتو کې ګډون لپاره خپل سفرونه وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د طالبانو د سپرلي عملیات غندلي او ویلي دي چې دغه عملیات به د افغانستان د خلکو په لا زیاتې او بې ځایه بربادۍ تمام شي. د وسلوالو طالبانو ډلې د جمعې په ورځ د الفتح په نوم خپل د سپرلي عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیل کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د امریکې د خارجه پالیسۍ په حق له مضمونونه او تجزیه چاپ کوونکی میگزین فارن افیئرز کې د افغانستان په حق له د نامتو تجزیه نگار جارج هیرنګ یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نه د وټو په وخت د ویتنام نه حاصل کړي عبرت یاد ساتل پکار دی. جارج هرینګ د خپل مضمون په شروع کې افغانستان کې د امریکای د پخوانی سفیر دریان کروکر او د نورو ډیرو امریکایانو د خلیلې کړی دي چې دوی افغانستان نه د امریکای د وټو رستو دغلته په ممکنه تور د راپی خودونکو حالاتو او واقعاتو په باب لا سخت فکرمند دي. مضمون زیاتی چې د جنگونو په تاریخ کې افغانستان د مضبوط نه مضبوط زورگیر د قبرستان په نوم یادیږي. امریکا تر اتل د سوکالو پورې د جنگیدو وروسته نن سبا طالبانو سره مخامخ خبرو ته ناسته ده او د خپل اتحادی ډاکټر اشرف غنی خیال هم نه دی ساتلی. د افغانستان په جنگ کې د امریکای تر اوسه پورې د کربونو ډالرو د مالی تاوان نه علاوه 3000 فوجیان هم وجلې شوې دي. د افغانستان نه وړاندې د امریکای یو اوږد او خونړی جنگ په ویتنام کې شوې ده چرته چې د امریکای 8500 فوجیان وجلې شوې وو. ویتنام کې د امریکای مقابله د شمالي ویتنام یو خوفناک او باقاعده فوج سره وه چې د ویتکانګ ګوریلا په جامه کې امریکای سره جنګېدل او په شای د دنیا دوه مضبوط طاقتونه چین او د هغه وخت شوروي روس ولارو. خو په افغانستان کې د امریکای لوی دشمن طالبان جنگیالي دي چې زیاته مرسته پاکستان کوي. د افغانستان په جنگ کې د ویتنام د جنگ په شان د لوی طاقتونو رقابت او تربورولي شامل نه ده. امریکا کې د افغانستان د جنگ په حق له د عوامي رائے عامه د معلومولو نه پس دا نتیجه راوتی ده چې زیاتره امریکایان د افغانستان جنگ ته وردانګل د امریکای غلطي ګڼي. دغلته چې امریکایي واکداران د کمو کامیابو داوی کوي دغه داوو ته د شک په نظر ګوري او په خپل حکومت زور راوړلې ده چې افغانستان خپل فوجونه راوباسي. فارن افیرس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نامتو تجزیه نگار جارج هرینګ نور لیکي چې د ویتنام د جنگ نه د امریکای د وټو په حق کې امریکا کې عوامي مظاهره شوې وي او د امریکای خپل خلکو امریکا ویتنام نه په وټو مجبوره کړی و. خو د افغانستان په معاملې کې نه خو د امریکای خلک د حکومت خلاف مظاهره کوي او نه دفاعي دانشوران او ماهران حکومت لا افغانستان نه د وټو مشورې ورکوي، بلکې افغانستان نه د وټو ټول زور د امریکای اکی یو تن لګولې چې سیاسي او حکومتي لحاظ سره ډیر مضبوط تند او داده د امریکای صدر ډونالد ټرمپ. صدر ډونالد ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغانستان په جنگ فکر مندي ښکارا کړي و ځکه چې د افغانستان جنگ د امریکای لوی خزانه خولې ته اچولې ده او د ختمې دوی هیڅ علامه نه ښکاري. د دغه وخت د دې جنگ د ختمولو لوس کړي وو، خو چې کله د صدارت په کورسۍ کې ناستو نو د خپل ځینو سلاکارانو د لاسه دومره مجبور شو چې افغانستان ته د یو لیک شمیر فوج لیګلو منځوري ورکا. د ډونالد ټرمپ په حکومت کې د افغانستان د جنگ جاری ساتلو مرستیالان د امریکای د قومي سلامتیه سلاکار اچ آر میک ماستر او د دفاع وزیر جیمز میتیس اوس په حکومت کې نشته، په دې سبب د صدر ټرمپ په لار کې اوس خن هم نشته دی. البته د صدر ټرمپ د خپلې ریپبلیکن پارټۍ د لندسي ګراهام او د جنیداسي سېنیټران شته چې صدر ټرمپ باندې زور راوړلې دی چې د افغانستان په باب خپلې فیصلې تر څو وخت پورې وزنډي. فارن افیرز لیکي چې امریکای ته په ویتنام کې خپل تباہی او ویتنام نه د خپل خپور ایستو په موقع د اتحادي سویلي ویتنام د حکومت د ډنګېدو غمجن واقعات نن هم ډیرو امریکایانو ته یاد دي او دوی نه غواړي چې امریکایان او افغانان یو ځل بیا د ویتنام غوندې حالاتو سره مخ شي. جارج هرینګ فارن افیرز میگزین کې خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په کال 2013 کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن لخوا د امریکای د خلکو د رائے عامه نتیجه درا خطلې و چې د امریکای د خلکو اکثریت د افغانستان په جنگ نور تاوان کول نه خوښي، بلکې دا رقمونه د امریکای دننه د امریکایي قوم د فائدې په کارونو خرج کېدل غواړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګرد ملک تیر ورځ د بارانونو لکبل زای پر زای باندې ځانی او مالی زیانونه اوریدل دي او تر ټولو زیات په بلوچستان صوبه کې د یو کم دیر شو کسانو دغه سیلابونو کې او دغه سیلابي بارانونو کې د وژنې راپورونه هم مخې ته راغلي. زمونږ سره د ډیور ریډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب موجود دی، تفصیل دغې نه اخلو. شیرانی صاحب ستړي مشي، سلامونه. خوشاله اوسئ، ډېر مننه. شیرانی صاحب، که تاسو دغه تفصیل راکړئ چې دغه بارانونو کم کم ځای زیانونه اړولي دي او دغلته کې اوس د وضعیت څنګه دی؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د نور ملک په شان په بلوچستان کې هم د موسم یا د بارانونو د زیات اورښت له کبله دلته سیلابونه راغلي، او د هغه په نتیجه کې خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی. د پی ډی ایم اے، د پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي، یا چې د خراب حالت د وضعیت په وخت کې د حالت خوندي ساتلو چې کومه اداره ده، یا بیړنۍ حالت کنټرولولو چې کومه اداره ده، د هغې د ترجمان په وینا چې یوازې د بارانو د سیلابو له کبله په ټولو صوبه کې یولس تنه وژل شوي او لس ته نږدې تنه چې دي هغه ټپیان شوي دي، چې په هغه کې ماشومان او زنانې هم شته. دا یولس کسه د څلور په پښین کې او څلور یو په دوکۍ کې، یو د بلوچستان په کچی بولان او جلمکسی کې، یو په بارکان کې، یو او دغه علاوه درې بیا نور د بولان یا د کچی په ضلع کې. هغه داسې دا ټول یوولس کسه جوړېږي، او له پنځو څخه شپېتو او کورونو ته نقصان رسېدلی دی چې هغه اوبه وړي یا دیوالونه نړېدلي دي، او له هغې علاوه یو سل پنځو څخه تر دوه سوه پورې ویل کېږي چې ځناورو یا په اردو کې د مال مویشي ورته وایي، هغه هم اوبه وړي یا وژل شوي دي. له دې علاوه د پی ډی ایم ای چې کوم ترجمان دی، د هغه په مطابق چې زیاته نقصان د بلوچستان په سیبی ډیویژن کې، په مکران ډیویژن کې، او په روب ډیویژن چې کومې علاقې راځي په هغه کې څه دي، د بارانونو له کبله. له بلې خوا د محکمې موسمیات مطابق د بارانونو اورښت چې کوم دی، هغه نن درېدلی دی، اوس اسمان شین دی.
ډېره مننه شیرنی صاحب تاسې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiwa.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiwanews.